افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د سنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا جلب او جذب کېدو ته زمينه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمينه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د سارنې د کمیټې همغږي کوونکی وو ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څرګنده کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې لمنلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو لمخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. د افغان روس تر هغه وو پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته ل سیمول هغه د لبندي امیر نه د خپل سفر انزورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي د افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالد شرم دولت ګواښ کړی چې راتلونکي سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي د یو شمیر فدرالي ادارو کارکونکو به د تل لپاره لداندو لري کړی. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوخته دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپل کارکونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې حقوقي ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداري د امریکا د دولت د وی برخې د شټډاون یا تعطیلې طرح افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. دا ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته ندي رسیدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مه رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغه هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغه لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیر شپه بنگلاديش ته په 1100 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یک شمې پورس په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبې کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دی ورکړي. هند او سریلانکا نن دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماخام 2 بجې پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشنا غم پار یوزر به هم تاسو ټول تشرا کلاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن د تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سیجه د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوسته نو خلای د چي د تیر ورځې لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځې لوسته اماده کی ولري خو زکون کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کن تاسو ټول قدر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژوبل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیسمن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحه ل 15 پته من خپل به د شپروی میسي پیپري همدارنګه کډر منو غوړلې سکون کوز مرو تاسو د نن ورځې درس یاه تا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت ل نومړی کني سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم محصولاتي جغرافي پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر من زکون کې به د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ خو غوړلې سکون کو د لوست د پېپر شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته وایي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشأ نو کچېری تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سی جی نن ورځ مرو تاسو د هغه سوال ځواب ورکو خو ژو غل لیز د کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشأ لري چې روسیبی د برلو جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه تری استفاده کیږي سوان مواد مرو تاسو ستا ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې مرو تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کی هم د رنګ په زیات شمیر نور کارونه کی تری استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برس کار چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برس کار رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم جنگلونو لمایز څخه بلارلنه د هغې پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقه ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقه ترمنځ چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایز سول چینن سبب زمو په ګرام هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه تری استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاري چې دی په خپل په سمنګان په دری سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان دری په اشپزشتي کې او د خیرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمه تسبیسي وي دي په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمه یې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح شولې نو په دغه وخت کې دغه د برس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوګل لیست د کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د برس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وروي موږ تاسو درنوز د کونکو نیپټ چې په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې دی په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتسبل نو بیا زیاته موده پر دی فیرس وا ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسل وشتم هجری شمسی کال پوری د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپلچی د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پوری د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پوری او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پوری د نیپت د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپت موجود دي چې نیپت موږ تاسو ولوستل د نیپت له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشینونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جواب للی زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کو. نو مراو تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپتو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د پاکستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو شو غوړلیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغییر ورکو ترسو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی ټوکی کېدای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړۍ ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پایدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې سو یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت ساتو کې لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سيزو لاسي ګندل ته وي کې یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه ځکونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارکیو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارکیو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا و او د خلکو د ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دې زمر په ګران کې ور افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګندل یې هم خامکی کارونه چې دې د په زمر په ګران کې ور افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتنګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورن د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتنګران په هغه ځای کې همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشيني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشيني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشيني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشينخاني یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشيني صنایعو په لړ کې وکول سو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشيني صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوسته اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کړ چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو، نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک اسول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول، چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیسه. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړیو او سیږي و سم د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشيني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزد کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غجور او صحتمند او سجی او د تیر ورځې لوستنه په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سجی خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره په هیشي کتاب صفاله شپتی مینه پیل بهتر او وایې می سپی پریدا. قدرمنه زکون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو عبارت دی. لومړی د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لیوچی د خلیجونو په حق له سبو هيږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لیوچی د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمه موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه وي د سوچ امریکا یو له لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري. د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وی څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي او دغه سمندرګي ستاسو د ټول زکونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري. نو هم دې لعمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډیر ګڼګونې څخه ډیر ډک او بو لار د چی پدې کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلری زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقتل سین او د غدوار سمندرونو ترمنځ ورتوالسته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچ سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وی او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې له وی څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکون کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی. هم شاوخوا ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي. ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم آران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه مېسته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې د صنعت پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان رنازکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د رنازکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یادیږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چیناند امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سيږي د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړې دي او هم چیناند هغه د موقعیت په اړه کې درکړې دي چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. بچی جنوبی موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ سو دا پښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګللې ځکه کوم څه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل به هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکه کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلې وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلې وي هم دا اوسې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ولرو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو امریکا له یو چې یو له غولې یو چې له جملو څخه شمیر کیږي چې د نړۍ د نورو لوی یو چې په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري، یعنی د نورو لوی یو چې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې وشه سوی د نورو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمی سیمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیر کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا له یو چې ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او معتدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د معتدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله که چیرې موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې معتدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخې ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله احترامات مکبل کی قدر منوبل لی زکون کو ز برشنا غم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منوبل لی زکون کی براترو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می او جو قدر منز د کون کو ز مروستا سو د نن رزی لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق معلومات ولولو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنۍ وچه ده، یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس یې بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي، کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت په مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنې د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچی نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو د سویل سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي، او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو ځکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی، او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینی کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دی هغه په خپل د پلازمینی کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځکون کوم راو تاسو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د حمل بلوچی استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل مشپور اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پر ولوستل او معلومات ترلاسه کړو، سم بل برخه ترازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته، چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوي، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 تنو تر رسیدلې وو، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستکي رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول ول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره رامنځته شوه، بیا د دوی نه پوسه شمېر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلې دي، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړې دي. او هم چې نن خو وست استرالیا د نه پوسه شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په وس وخت کې د استرالیا د نه پوسه شمېر په 1900 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسېدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونه ولیده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې وسه راتلونکي برخې تر ازو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبه په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټولو کډر منو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او هم چې نن د استرالیا او کناسي په اوټابوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ماته ستول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې د لیبرې شې څخه او ځینې له بلې شې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کې د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچې سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د چې دی بودایزم دین دی 1.5 پیسې د چې دی مسلمانان په کې ژوند کې 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او د نور مذهبونه هم په پاکستان نور دروز د کونکو از مرستا ستنن ورځي د لوست موضوع تر همدې ځای پر و وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درس پرون دي هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ولیکي سوالونه تکراروم. رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نپوس سمره دي یعنی اوسنی د نپوس مې سمره دي. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچيري وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شو تر ته غواړم د لپمه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نکله احترامات مقبول کی قدر من اوغلا رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنوز د کون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو لوسته پرامه د کیولري درنوغلا رئیس کون کو ز مرستا سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت ته لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او هم چې د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو نو هله د چې تاسو ټول کدر منځ ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ همدارنګ درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپینه پیل کیږي بیا تش براتیا می سپی پر تاسو ټول کدر منځ ځکون کې کولای شي د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو او بعد انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي نو موږ ویل سو د سمکه په کور کې او بتل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سره رسوي چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره زمکه کې او په د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخره د زیات پړاوونه په تیرولو سره بیت او خپل ادي حالت را اوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت لري د اوبو کوم حالتونه چې دی په دریو حالت سره دی چې لمرنۍ حالت یې مرکب تاسو د غاز حالت ته ویل کیږي غاز حالت به هغه موږ کچيري په ساينسي لحاظ تعریف کوو موږ ویل سو چې غاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړه سوي دي، په بړاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو ځکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده، هغه د پچشمنی بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په اخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لبا په یو لوښی کې واچو، پر ګیس باندې شیش دو، کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه قلق ذرات یو د بل سره کلکسی وي دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړي وي، کله چې ورځي جوړي کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړي کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد سي، لمر وړانګ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بړاس چې پورته شوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل، وسندل راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه شارع اته برخی چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه او تاسو الله تعالی برحمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښمنه وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې ده د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو اوربانه سړک کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانه کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه دې پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالیز د کوونکو په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغه اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% او بوت ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر او بو باندې ولاړ ده، بل او بو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویل سو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته او ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په مرګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنوز د کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنوز د کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردیږي یو پر بل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلی دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حفظې ته رسیږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان تو ورسی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده تاسو در نه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دي په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کوي، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کوي، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو در نه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لا پمن
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.